په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراخېدو او د داعش د لیلې خوا افغانستان سیمه او نړۍ ته د ورپی خوګواخونو په اړه د ملګرو ملتونو خبرداري. طالبانی بیان نمانی چې غنی د افغانستان وضعیت تر دې کچې خراب وي. آیا د داعش د افغانستان او سیمه ته د بیا ستنېدو په حال کې ده؟ او په ترکیه او سوریه کې د تیریونی په زلزله کې د مړو شمیر ل 18000 څخه واوخت. ملګری ملتونه وایي کې دی شي دا شمیر دوه چنده شي او لا هم د ورانو شویو ودانیو لاندې د بند پاتې او ورک شویو خلکو د ژغورنې هڅې دوام لري. نن د اتصال د خبرونه هم دې دوه موضوعاتو ته ځانګړي شوي. سلام، زه کالیا رانا نورستانی ما پروګرام په لاندو خبرونو پیلوم. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی چې د طالبانو په لیکو کې د بانفوزه او واکدار مشران دی، اوسنۍ وضعیت ته د نه منلو وړ بللې او د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی چې د طالبانو په لیکو کې د بانفوزه او واکدار مشران دی، اوسنۍ وضعیت د منلو وړ بللې او د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. هغه د شنبې په ورځ په خوست کې د دینی عالمانو د حافظانو د فراغت په یوه غونډه کې خبرې وکړې. هغه د خلکو پر وړاندې د مسولیتونو په پوره کولو ټینګار وکړ او ویل چې باید د ولس د رانږدې کولو هڅې وشي. حقانی دې ټکي ته هم اشاره وکړه چې نړۍ به په دوی باندې لا پسې فشارونه زیاتوي او مجبوروي به یې. حقانی په خپله د خوست په غونډه کې ادعا وکړه چې له نړۍ سره یې د دوهې په تړون کې پر ژمنو عمل کړی او ورسره مشروع تعامل غواړي. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي د امریکا یوې جیټ الوتکې د ولسمشر جو بایدن په امر د جنوبي پورنس د الاسکا د شمالي برخو په فضا کې یو ناپیژندل شوی څیز وویشت او له منځه یووړ. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربي وویل دا څیز ځکه وویشتل شو چې په کابو څلور څلوېښت زره فیته کې پرواز کوو او د ملکي الوتنو خوندیتوب ته یې تهدید متوجه کوو. بایدن د جمعې په ورځ د دغه تیز د ویشتلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې یوازې وویل چې دا یوه بریا وه. کربي دغه له منځه وړل شوی تیز د یو واړه موټر په اندازه وخورد. د چین د هغه شکمن جاسوسي بالون څخه ډیر زیات وړوکی چې د تیرې شنبې په ورځ د شمالي کارولاینا په سواحلو کې د امریکا د ټولې وچې له حساسو نظامي مراکزو څخه په تیرېدو د امریکا د هوایي پوز د جیټ الوتکې لخوا نسکور شو. او په ترکیه او سوریه کې د زلزلې له کبله د مړینو شمیر له 18000 څخه واوښت چې له دې ډلې 4515 مړي په ترکیه کې او 3514 نور په سوریه کې ثبت شوي دي. د وژل شویو له ډلې شاوخوا 90% په ترکیه کې دي. لسګونه زره کسان ټپیان شوي او په سلګونو زره د استوګنې او سوداګریزې ودانۍ ویجاړې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي په ترکیه او سوریه کې اوس شاوخوا 9000 کسان ګرمو خوړو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو چارو مشر ویلي یوازې دوه مرستندویا کاروانونه په سوریه کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو ته رسیدلي دي. نوموړي د سملاسي اوربندو غوښتنه وکړه چې مرستې ټولو ته ورسیږي. مرستندویا ادارې چې د سوریه په شمال لویدیځ کې زلزله ځپلو ته د اړتیا وړ مرستې رسولو هڅه کوي. له ترکیه نه سوریه ته د لا زیاتو پولو د پرانیستلو غوښتنه کړي. اوس مرستې یوازې د سوریه د حکومت لخوا ټاکل شوې یوې لارې ورسول کیږي چې سخته زیانمنه شوې هم ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر غړو هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراخېدو او د داعش ډلې لخوا افغانستان سیمې او نړۍ ته د ورپی خو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړ. د چین استازي ژن جون د امنیت شورا غونډې ته وویل د داعش ډله افغانستان او سیمې ته د بیا ستنېدو په حال کې ده. بلخوا ملګر ملتونو په یو راپور کې ویلي د اسلامي دولت یا داعش سهدري زیړلې په نړۍ کې د طالبانو د لامنځوي کولو په خاطر خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې به د چین، هند او ایران پر سفارتونو بریدونه وکړي. طالبانو د داعش د تازه ګواښونو په اړه سندي ویلي، خو تر دې مخکې ویلي چې دوی داعش ډله ځپلې ده.
د امنیت شورا په غونډه کې چې نړۍ ته د داعش لخوا د ورپی خوګوخونو په اړه جوړ شو و، په کې د چین استازي جنګ جون ویل داعش ډله افغانستان او سیمه ته د بیا ستنېدو په حال کې ده.
د داعش ډله افغانستان او سیمه ته د راستنېدو په حال کې ده. لکه څنګه چې د عمومي منشي په راپور کې هم راغلي، مونږ د ترکستان د اسلامي غورځنګ چې د امنیت شورا یې د ویتراګر ډلې په توګه پیژني په اړه جدي اندېښنه ښیو چې داعش ډلې سره په ګډه تبلیغات او پرسنل سره تبادله کوي او ګډ پوځي عملیات کوي. موږ له نړیوال ټولنې څخه غواړو چې له هر ډول ترهګرۍ سره لزغم پرته مبارزه وکړي او له طالبانو غواړو چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو او د وسلوالو د یوځای کېدو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي، په افغانستان کې د افغانانو او بهرنیانو امنیت خوندي کړي.
د امنیت شورا په غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي وای په افغانستان کې د تروریستي ډلو ناروا تبلیغات په محلي او سیمه ییزو ژبو خپریږي.
terrorist propaganda networks are
په افغانستان کې د داعش خراسان ناسم تبلیغات په سیمه ییز ژبو خبريږي، خو دوی ډیر شمیر کسان جذب کړي. موږ باید د دې پرمختلونکو غواخ په جواب کې اوخيار ووسو او ډاټ ترلاسه کړو چې بدیل پیغامونه د پروپاګاندا په وړاندې خلکو ته ورسیږي.
په ملګرو ملتونو کې د جاپان استازي بیا وایي چې هیواد په افغانستان کې د داعش خراسان د فعالیت په اړه اندېښمن دي.
ISIL remains a threat to
the Daesh rahbarita la parlapasis yanunu aw khto sara sara da dala narewale sole aw amniyat la para yow gwaqte
kho yosh mir shanun ki wai da talibanu aw daesh pa fikr ke tawpir nashta
da daesh aw talibanu di idealism mens ki fark nashta dui dor yow shedi muntaha ka mubarizam ki dui ke zan badal na ki daesh dui kun fark na lari.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې ملګر ملتونو په یو راپور کې ویلي داعش ډلې په نړۍ کې د طالبان د لامنځوي کولو په خاطر خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې به د چین، هند او ایران پر سفارتونو بریدونه وکړي.
روسان و امریکایان دواړه په دې آن باندې دي چې اضافه تر لس میلیارد ډالر تسلیحات د طالبانو په لاس کې دي. دا تسلیحات که چیر ته طالبان د دنیا سره تعامل ونکي یو سرکخه نیرو د دین جوړسي، دا به د نړۍ ثبات په خطر کې واچي. یعنی افغانستان به د تروریستي مرکز باندې بدل سي او په ډیر پی وسلو به یو سمبال مرکز وسي.
که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څنې دی ویلي، خو تر دې مخکې ویلي چې دوی په افغانستان کې د داعش ډله ځپلې ده.
په افغانستان کې د نړیوال تروریستي ډلو د فعالیت په حق له د ملمنو سره غږی هم د سیاسي چارو شنونکي غوث جان باز صاحب له کانادا څخه او هم د شاند پانتون استاد هدایت الله پاکتین صاحب له افغانستان څخه په پروګرام کې را سره مل دي. په خیر راغلی پروګرام ته، ډیره مننه کوم ستاسو د وخت نه. جان باز صاحب، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن د افغانستان وضعیت له هر اړخه له اندېښنې وړ بولي. واقعاً د افغانستان وضعیت د نن د افغانانو او بهر د نورو ګاونډیانو لپاره هم دومره خراب دی چې نړیوالې وي.
سلام تاسو سره نژانی او تاسو ایدین کو کټین کوتا. بین شکه چې وضعیت خو سم خاطر روان نه دی. هغه کومې ژمنې چې حاکمې ګلې لپاره ولاس خپل اسمیاشتې مخکې کړې وي هغه یو هم عملي نشو. افغانستان کې هغه شی چې دوی پرې ډېر ډاډه وو او همیشه به پرې ویاړ کوو او تبلیغاتي استفاده به ترې کوله چې ګواکې په افغانستان کې امن راغی، هغه شی نشته په افغانستان کې. امن نشته. دغه وروستۍ خونړۍ پېښې د بهرنیو چارو وزارت چې هغه آخرنۍ وروستۍ بېلګه وه، آیا دا کومه نښه نښانه ده د امن ده چې خپله افغانان پرې متضرر دي؟ بله دا چې خپله طالبان اوس منی چې د ډیرو منطقو د افغانستان د نیوز کنټرول نه لري. همدا چې دوی وایي چې دغه عمل داعش وکړو او نور یې هم کوي او نور چمتووالی هم نیسي، دا په دې معنا ده چې د دوی د کنټرول د لاسه کنټرول وتی دی. امنیت په افغانستان کې نشته. دغه چې نن سبا حقانی راجیږي او وایي چې په افغانستان کې باید د قدرت سم ویش رامنځته شي، دا په دې معنا ده چې د دوی په منځ کې یووالی نشته، یووالی د نظر نشته، یووالی د عمل نشته. بله دا اولی نورستانی چې یو شی ته باید موږ تاسو متوجه اوسو چې په افغانستان کې داعش په نوم، یعنی د خلافت اسلامي په نوم کوم پدیده تاریخي قدامت نه لري، تاریخي ریښه نه لري. افغانستان هیڅ کله د خلافت جز نه و. یوازې د شاه محمود غزنوي په وخت کې د افغانستان د خلافت سره یو حکومت درلود، هغه هم د عادي اړیکو نه د ستراتیژیکو. په دې توګه هغه څه چې د افغانستان کې د طالب په نوم د داعش په نوم د همدغه طالبان دي، د دوی نه هم سخت دي. ایو متل دی وایي چې څوک دوستان دي چې زه وایم څوک ته. اوس طالبان یو سختریزه تیوکراسي ده، یو سختریزه تیوکراسي ده. څوک دی راشي ماته دی وایي چې د طالبانو او د داعش په منځ کې درې توپیر څل، درې اساسي بنسټیز توپیرونه کوم یو؟ دوی هم سختریزه دي، دوی هم اسلامي او حاکمیت وړي هغه یم. دوی هم هغه چې سختریزه دي، میرمنو ته په بد سترګ ګوري، اصلا د هغوی ازادیګانو ته حقوقو ته اصلا تمکین نه کوي، عادي تمکین. نو او د داعش په منځ کې دوی په منځ کې څه توپیر؟ دا هم دغه طالبان دي او په بل باندې چې د شپې یو بیرغ جوړیږي، د ورځې بل بیرغ چې په او مرکز یو، هغه د مرکز د تجهیز او د تیوري ورکولو، د ایدئولوژي ورکولو، د نور د ځیخ مرکز یو دی. هغه لري نورستانی په دې توګه دا یو ابزاری دلی دي چې متاسفانه هم د افغانستان د امنیت د خرابولو او هم د منطقې د خرابولو د امنیت د خرابولو په دوی نه په
مننه کوم جان بس
نه هم استفاده کوي.
بله مننه کوم. اجازه راکړئ پاپتین صاحب، د جان با صاحب په خبره افغانستان کې امنیت نشته، افغانستان امن نه دی او د طالبان او د داعش په منځ کې هم توپیر نشته، د ایدئولوژیک لاره یا د فکری لاره. واکن افغانستان اوس امن نه دی، هغه څه چې اوس نړیوال هم نمداوي او د اندېښنه موجوده ده.
سلامونه نیکه هله تاسو ته، درنو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. د جان پاسه معلومات ډېر نیمګړي دي، زه هله کوم چې د عقل دی ل خپل کلیوال سره د کورنۍ دینګړي کې دلته پاتې وي، هغه سره تر ځمنو سره او تماسونی سي او څنا څه د خپل معلومات او هغه ترشینه بډای کی. ځکه جنبا سره خپل خبرې کول چې زینو سیمو کنټرول له دوی ته خوت کړی ده طالبانو څخه، ماته دی یو سیمه نو واخل چې دې کې دوی کنټرول نه لري. نو دا نیمګړی معلومات دي چې د امغه لړل ټوئیټر یا نور سوشل میډیا ته اخلي. او بل مسله د دې توپیرونو خبر ورکړه، تاسو ګورئ د اولی لوی توپیر چې د داعش او طالب ترمنځ د هغه د دوی په اجنډا کې ده. طالب چې د افغاني اجنډا لري، یعنی د افغاني لپولو څخه خو دې خو اجنډا نه لري، او خدایش برعکس هغه سیمیز اته نړیواله اجنډا لري. دوی د نړیوال خلافت دی ایمار هغه هڅه کوي او هغه اداره لري. بل توپیر چې دا طالب دی افغانستان زماله کلی استاله کلی دی بل کلی هم دا اوس پکې دی شي د کلی څخه لزګونه کسان پکې وشتون دلودي، خو داعش کې زیاتره دی افغان خلک نشته، بلکې زیاتره هغه خلک په داعش کې شتون لري چې هغه د نورو هیوادونو سره خپل شتون لري، خپل هیوادونو کې لخپل هیوادونو سره هغه مدنۍ اتیا دی، هغه چین د هغه کنه هند یا نور د هیوادونو دی هغه خپل شتون لري، او افغانستان ته د ځینو نورو هیوادونو په پاسپورتونو باندې اپو هغه په شناختی کارتونو باندې دوی سفر کوي افغانستان کې، غواړي هغه چا سره چې دوی جنجال لري دی هغه څخه د انتقام اخستنو لپاره لاس په کار شي. دا هغه لوی توپیرونه دي د داعش او طالب ترمنځ. نو دا هیله چې د جان باز صاحب هغه معلومات او سرجنه دي تشوي وي او راتلونکي باسن کې دا سلوی ادا ونکړي.
ډیر مننه کوم پاکتین صاحب. خو د مخکله دینه چې بل پښتنه له تاسو څخه مطرح کړم، غواړم چې د جان باز صاحب خبره هم ولرم. جان باز صاحب، تاسو د پاکتین صاحب خبرو ته څه ځواب لرئ؟
زما جواب اول خو به اغلی پکتین ته خندا اوس لکه چې یو چاپ ویلی یو څوک تلې وبرون چې راست ویلی دا دروغ ویلی وای ولې زما عادت شوی چې دروغ ویلی او بل مې عادت دا دی چې اوس نه باور کړي زه به دروغ دې ماته وای چې لاړ شه دا کا ځابون دې پکتنا وکنه پیګم دې اما ځابون دې پکتنا وکړو را زه په مریخ کې ژوند نه کوم زه په دې کوچنی دنیا کې ژوند کوم او په دې چې څنګه خپل معلومات نه خپل بیخي زه دې روخانه اوس دا چې تاسو په خبره کې همدا یو عالم تضادونه دي چې تاسو وایي چې دلته خلک راضي افغانستان کې افغانستان ته راضي شي د خلکو نه به انتقام واخلي نظام د افغانانو دا امنیت دا خلک څنګه داخل شول افغانستان کې دا خلک څنګه صلاح سره راغل افغانستان کې دا خلک ولې دلته انتجارونه کوي بیا تاسو نه شئ تاسو خو ولې چې امنیت دی ګوره دا خلک ته دروغ نه وایي دا خلک په سترګو ته شګې نه اچو خلک روان دي نه دي دا چې پاکستان راځي زما خوځ بمبارډي زما کونړ بمبارډي دا امنیت ام دا اوسې تهدیدي دا ورته څه کوي په لاس هاو نورې انفجارونه دا د کاج مسله دا د بهرنیو چارو وزارت دا په نورو ولایتو کې داسې خو نه دی چې او بل امنیت خو یوازې دا نه دی چې ته توپک سره ګرځه او د خو اخوا امنیت باید ذهني اوسېږي اخلاقي اوسېږي سایکولوژیکي اوسېږي کار زمینه مساعده شي خلکو ته د معیشت زمینه مساعده شي دا ټول عناصر دي د امنیت امنیت خو یو شی نه دی چې ته توپک نیولې په لاس کې خلک داره امنیت په دې کې هم دی چې خلک درس ووایي کار پیدا کړي خزو ته احترام وشي اتل لاس میاشت تاسو ما خواندي منګي د درس او تعلیم نه محروم کړی دی دا امنیت دا سره کوم امنیت اتل لاس میاشت تاسو نو شي کولای کابینه را جوړ کړی دا امنیت دا سره کوم امنیت دا خبره زه تیچر نه اخلم دې ترتیب دا درو وایله منځه د ټول دنیا وای هغه انساني او دوی رښتیا وای ټول دنیا دوی پر رسمیت نه پیژني د وی راشه تاسو د تویچر معلومات نه خپل تاسو حتی اسلامي هی وادونه پر رسمیت نه
بله
هغه هی وادو ته تاسو ډیر نږدې استي او تاسو لاس نه درکوي دا د کوم ځای ده
بله
دا کوم ځای
جان باسر دې لپاره چې وخت کم لرم وړم چې دا د باس ورسته لګزري را ټول کو او دی باس د پټک کې تو صاحب طالبانو هم بار بار ټینګار کړی چې اویلی دي چې افغانستان څخه به هیڅ هیواد امنیتي ګواښ نه وي طالبان په افغانستان کې د فعال او تروریستي ډلو د کنټرول لپاره څومره ظرفیت لري
زه باید یادونه وکم چې بشپړ امنیت د نړۍ په هیڅ ګوډ کې هم نشته که افغانستان کې مثال لنجونه مکتب ته نه دي جان باز صاحب هم کېدای شي پال ته په خپل اولادونو باندې کنټرول نه لري دی هم له نامرې سره مخ ته دی هم اولادونه هم کېدای شي دی او بل دي ته ورکړي زمونږ خبره دا و چې د هغه یادونه وکړه چې افغانستان کې سیمونه کنټرول نشته امنیت سمه ده بیلابیلو برخو کې به امنیت نه وي تامین مثال په ذهني امنیت بنوي خو دلته مختلفو سړیو دلته څلور لسیزې جګړه چې راوړي دي کې یوازې طالب مسون نه ده هر یو چې دغلته جګړه راوړي پردي باداران راوستل دا ټول د دې خاورې مسون دي نو دی یو حکومت نه چې یو کال پر کېږي او دی بشپړ امنیت په غوښتنه کوي دا ډېر احمقانه ده
یعنی تاسو دا منی پاکتین صاحب چې په افغانستان کې امنیت نشته او طالبان د امنیت په ساتلو کې او د هیوادوالو د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي دي بله منه نه تاسو پاکتین صاحب
زره زه خپل خبره تکمیل کوم امنیت لکه مخکې جانباز یادونه وکړه بیلابیل اړخونه لري فزیکی ډول په مکمل ډول چې د افغانستان په سلور لسیزو کې شتون نه درلود ذهني امنیت د نړۍ په هیڅ ګوټ کې تاسو نه شمندل تاسو به تر ته معلومه ده چې ارزي کې سل فیصدي امنیت ماته وخه چې ارزي کې شتون ولري او هغه بریتونه په امریکا کاناډا په نورو ځایونو کې تاسو ځاني
امنیت په تین سپتمبر ټول مهمه خبره ده چې په افغانستان کې دا هم وسنشته په هر حال زه د بیاست نور نشم مدامه ورکولای او تاسو د وخت نه ډیره مننه کوم چې موږ تم راکړو کور ودان د سیاسي چارو شونن کې غوث جان باز صاحب او د پهنتون استاد هدایت الله پاکتین صاحب کور مو ودان په خیر اوسه تاسو هم مننه کوم چې تر اوسه پورې د سال د خبرونه سره است. په ترکیه او سوریه کې د تیرې ونی په زلزلې کې د مړو شمیر د 28000 څخه زیات شوی او د زخمیانو شمیر هم د 9000 څخه ډیر شوی. او لا هم دوران شوی ودانۍ ولاندې د بن پاتې او رکوشوی خلکو د ژغورنې هڅې دوام لري. د ترکیه چارواکو په وینا نږدې 500 هیوادونو د زلزلې ځپلو په نوم مرستې امکانات او د ژغورنې ټیمونه ورلېږلي دي. د امریکا حکومت د ترکیه د زلزلې ځپلو سره د بشري مرستو په نوم د لسګونو میلیون ډالر مرستې کولو ژمنه هم کړې.
روسیه له هغه چې د امریکا د بندنوي چارو وزیر انټونی بلینکن د خپل ترکی سیل سره خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالې پراختیا ادارې د ترکیه سره د 50 میلیون ډالر مرستې شمنه کړې. بلخوا په ترکیه کې په زلزله ځپلو سیمو کې د مخروبو لاندې د ایسارو خلکو د ژغورنې عملیات لا هم روان دي.
زه به دا خبره چې دا مهال د ترکانو د اړتیاو په اړه خبرې وشي د امریکا د بندنیو چارو وزیر او خپلو ترکی متحدینو ته پرېږدم. خو د ترکیې د بندنیو چارو وزیر په مشخص ډول خپلې ځینې اړتیاوې د امریکا د بندنیو چارو وزیر
د امریکا د ماندنوی چارو وزارت د وایان په وینا په ساحه کې د ژغورنې ډلې د خلکو د ژغورنې د عملیاتو مهمې مرحلې ته داخل شوې. امریکا له وړاندې سیمې ته د ژغورنې دوه روزل شوې ډلې لیږدولې دي.
د
امریکا لخوا ترکیې ته په لیږل شوې ډلو کې شاوخوا 200 روزل شوی پرسونل شامل دی. له دوی سره روزل شوي سپیا او ځانګړي سامان آلات شته. له دوی سره د ژغورنې د عملیاتو په ترسره کولو کې د امریکا بلاک هاک الوتکې هم مل دي.
کربی په مدیترانی بحیره کې له پخوا موجوده د امریکا د لوټکو وړونکو کښتۍ ترکیه ته د لیږدولو خبر هم ورکړو. نو موري زیاته کړه چې دغه کار موخه د ترکیه سره د ژغورنې د عملیاتو په برخه کې مرسته کول دي.
موږ د ترکی چارواکو سره له نږدې په دې کار کوو چې یقیني کړو دوی هغه څه چې ورته اړتیا لري هغه په سرعت او دقت او کمیت ترلاسه کړي. موږ نه غواړو چې هغه څه چې دوی یې نه غواړي هغه دوی ته په ورکولو سره د دوی سیستم مختل کړو.
په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو له سوریې غوښتي چې د ترکیې له لارې د سوریې زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو پر مرستو بار موټرو ته دغه هیواد ته د ورتللو اجازه ورکړي. بلخوا چین او روسیې له ترکیې سوریې ته پر غځېدلو لار ورتلل د سوریې له خپلواکۍ سرغړونه بللې. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
خو په ترکیه کې میشت افغانان هم د دغه خونړي زلزلې له عمله سخت اغیزمن شوي او د راپورونو له مخې په دې زلزله کې له 200 تر 250 پورې افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په جزئیات به په ترکیه کې د افغانستان کنسول پسرلی حکیمی صاحب سره خبرې وکړم چې دا شیبه د سکایپ له لارې په پروګرام کې راسره مل شوی دی. پروګرام ته په خیر راغلی پسرلی صاحب. په زلزله کې د افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه بیلابیل راپورونه شته که تاسو د معلومات راته راکړي چې په دې زلزله کې د وختي مرګ ژوبلې په اړه ستاسو معلومات ورستي معلومات څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې له تاسو او تاسو درته وکړم.
وعلیکم السلام.
تاسو راځئ چې د خپل ځای ټول قربانیانو ته او د هغو ځانونو ته د دې قرانه ته ورکړئ او په ځانګړې توګه افغان مهاجرینو ته خپل خواخوږي او تسلیت څرګند کړم. د دې غمیز له رامنځته کېدو سره هم مهاله د افغانستان سفارت ټیم چې د هغې سره د افغاني ټولنو استازو په ترکیه کې میشته افغانانو هم ملتیا کوله اغېزمن شو سیمو ته ولاړل. دوی لومړی خپل سفر له هتای ولایت څخه شروع کړ ځکه په هتای کې یو شمېر ډېر افغانان ژوند کوي او متاسفانه له بده مرغه چې هلته مرګ ژوبله هم افغانان ته غوښتي. د سیمو د خلکو څخه د راغلو معلومات پر بنسټ تر دې دمه هتای ولایت کې کابو اتیا جسدونه خاورو ته سپارل شوي. زمونږ ټیم همداراز د غازی انتب او ادانا ولایتونو ته هم سفر وکړ او هلته له افغانانو سره تماسونه ونیول. له نیکه مرغه چې په غازی انتب او ادانا کې افغانان ته مرګ ژوبله نه ده اغوښتې. یواز د دوی تشویش داده چې د شپې لخوا په کورونو کې نشي پاتې کېدای ځکه د بیا زلزلې ویره هم شته. له بده مرغه په بل ولایت کې چې هغه ملاتیا د هلته هم مرګ ژوبله اغوښتې خو د راغلو معلومات پر بنسټ
په یو بل سیمه کې چې ادیامان نومیږي هلته هم کابو 15 جسدونه د افغانانو خاورو ته سپارل شوی. که څه هم مونږ د رسمي منابعو څخه دا معلومات نه دي ترلاسه کړي، ځکه د ترکیې دولت اوسنۍ لومړیتوبونه یوازې د لا نورو مرګ ژوبلې مخنیوی دی، خو دا د سیمو د خلکو څخه چې زمونږ هیئت پوښتنه کړې دا معلومات ترلاسه کړي. که څه هم غیر رسمي معلومات دي، خو تر دې دمه د مرګ ژوبلې په اړه هم دومره
بله بله. حکیمی صاحب، په ترکیه کې د افغانستان سفارت له زیانمن شوي افغانانو سره کومې مرستې تر اوسه پورې کړې دي؟
کله چې دا زلزله تر سره شوه، مونږ ډېر ژر یو د تماس ټیم رامنځته کړ، ځکه دلته ډېری افغاني ټولنې موجودې دي. مونږ که خپل فعالیتونه تقسیم کړو د مرستو په اړه، نو په دوو برخو یې تقسیمولای شو. لومړۍ برخه هغه ده چې د ترکیې د اړوند ارګانونو سره مونږ په تماس کې یو، هر چېرته چې افغانان بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري د ترکیې سره په همغږۍ مونږ غواړو چې د ترکانو د طریقه دا مرستې ترسره شي او ترسره شوي هم دي. دوهمه برخه هغه د افغاني ټولنو او افغانانو مرستې دي. د نیک مرغه دلته ډیری افغاني ټولنې شتون لري، همداسې ډیری افغانان دي چې دوی لیواله دي مرستې وکړي. د دوی د مرستو د همغږۍ لپاره مونږ کمیټه رامنځته کړې چې اوس حال هم په کار بوخته ده، او د تللو سیمو ته مونږ غواړو چې لس ولایته چې ترکیه کې اغیزمن شوي او د ترکیه جمهوریت په دې لس ولایتونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی، دو ټولو ته سفر ورکړو. د نیکمرغه تر اوسه پورې زمونږ هیئات او مال پلاوی د هاتای، غازیانتب، ملاتیا او همداراز ادانا څخه لیدنه کړې. اوس مهال دوی غواړي چې کهرمان مراش او همداراز نورو پاتې ولایتونو ته هم سفر ورکړي. په دې ولایتونو کې دوی د اغیزمنو کورنیو سره کتلي، او هر کورنۍ او هر افغان چې هلته مرسته نه ده ورسېدلې، نو د افغاني ټولنه او یا هم د ترکیې جمهوریت د اړوند ارګان لخوا دوی ته مرسته رسول شوې دي. همداراز د تاسو د طریقه په ټول افغانانو یو ځل بیا غږ کوم چې هر چیرته په ترکیه کې افغانان مرسته ته اړتیا لري او اغیزمن شوي او یا هم د خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي، نو د افغانستان سفارت په انقره کې د دوی په چوپړ کې دی.
مننه کوم حکیمی صاحب، تاسو دا مرستې څنګه بیا تر خلکو رسوئ؟ ویل کیږي چې د لارو خرابوالي د مرستو رسولو چارې ټکنې کړې دي. یوه دا خبره مې غوښته چې مطرح کړم د دې لپاره چې وخت کم لرم، که دې پوښتنې ته هم ځواب ووایس چې دقیقا افغانانو ته مرسته څنګه رسیږي. داسې موږ راپورونه لرو چې د مرستو په ویش کې توپیری چلند کې
مېرمن نورستانه ای زباید وایم په دې اړه چې یو څمرست خو مخ کې رسیدلې وي. اوس مهال رښتیا هم لارې ټکنې دی، ولې د ترکیه جمهوریت د نوې پالیسۍ په اساس وروسته د دوه او یا ساعتونو نه دوی اعلان وکړ چې ټول مرستې یوازې د دوی د آفات د ادارې لارې ترسره کېدلای شي. آفات په ترکیه کې د آفاتونو او عاجلو حالاتو کنټرولونکې یا مدیریت کوونکې اداره ده، نو ټول مرستې له دې لارې ترتیبېږي. مونږ د ترکیه د کورنۍ چارو وزارت سره هم په اړیکه کې، ځکه آفات هم د دوی و برخه ده، او دوی په هر سیمه کې خپل اکشن سنټرونه لري یا عملیاتي کارونه چې ترسره کیږي ټول ادارې هلته فعال دي، او هغه په ډیره په عاجله توګه په هر سیمه کې چې مرستو ته اړتیا وي د هغو طریقه تنظیم شي. واضح خبره ده افغانانو هم خپل کومکونه له دې اړخه کړي دي چې هر چیرته افغانانو ته د مثال په توګه که خیمې وي، که خوراکي توکي وي په کار وي، نو په مغه ولایت کې د مغه سیمو څخه پیرل کیږي او افغانان ته ویشل کیږي. اوس مهال که څه هم داسې اوازې خبرې وي، خو نیکمرغه زموږ هیئت کله چې سیمو ته رسېدلی دی، نو دا توپیری چلند نه تر سترګو کیږي، او تر ډیره مونږ هغه افغانان چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري تر پوښښ لاندې نیولي. بیا هم یو ځل بیا له تاسو طریقه اعلان کوم چې هر څوک اړتیا لري افغانستان سفارت پر فیسبوک پاڼه د افغانستان سفارت د اړیکو شمیرې پر لیک دي، نو کولای شي چې زموږ سره زر تر زره په تماس کې شي تر څو وکولای شي دوی ته مرسته ورکړي.
ډیره مننه کوم ستاسو د لا بریالیتوبونو په هیله. په ترکیه کې د افغانستان کنسول پسرلی حکیمی صاحب، په خیر اوسه. ډیر قدم لیدونکو، په همدې ځای د اتصال پروګرام هم پای ته رسیږي.
دا ازادي راډیو مسلسل خبرونه ته شراخلی. نن مو د بحث لپاره یو اقتصادي موضوع ستاسو لپاره خوشا کړی ده، ډالر په افغانستان کې او ډالر په پاکستان کې. په پاکستان کې د تیرو سونو په ترڅ کې د پاکستاني روپی په وړاندې ډالر پیاوړی شوی دی، او په افغانستان کې د افغانۍ په مقابل کې ډالر تقریبا خپل ثبات ساتلی دی. په دې ترڅ کې په پاکستان کې جینو چارواکو تور پورې کړی دی چې شاوخوا 15 میلیونه ډالر د ورځې له پاکستان افغانستان ته قاچاق شي، او په کابل کې طالبانو ویلي دی چې هیڅ څوک پاکستان ته که سفر کوي تر 1500 ډیر ډالر له ځان سره نشي انتقالولی. دلته مو په دې بحث کې د میلمنو ته بلنه ورکړې. ازرخ حافظي د اقتصادي چارو کارپوه د سکایپ لار سره د حافظي صاحب خبرونه ته شرغلې، هر کله مو کوم. او دلته په استودیو کې زما همکار د مشال رادیو خبريال اسرار عالم مومند ستاسو هر کله کوم. تاسو د خبرونه البته په فیسبوک کې څارلی شئ، خپل نظریه را سره شریکول شي، او همدارس تاسو د یوټیوب لاله د خبرونه څارلی شئ او کوړی سبسکرایب ولې شئ. حافظ صاحب تاسو ته برښم، څه فکر کوئ چې په دې دوړو هیوادونو کې چې اقتصادي یو ډول سره تړل شوی دی، د ډالر به سباتي د ډیورنډ یوې غاړې ته ډالر یو ډول با ثبات دی او بلې غاړې ته بے ثبات دی، د سیمې په اقتصاد تاثیر غوړولی شي؟
دا ډالر د ملي کرنسی په مقابل کې یا د ملي پیسې په مقابل کې حقیقت پورته چکی دا سو شعر پورل نه. اول خو دا استراتیجی رمې د هر هوا چې د پیسې د ثبات لپاره ملي پیسې د ثبات لپاره په بینلي معتبر ریزرو بانکونو کې خپل کی نو دا اصلا ډیر اغیزمن دی چې بیا د ملي کرنسی وټاکي. د پاکستان د پیسي د غورځېدو سبب دا دی چې په تیر کال کې د پاکستان ستراتیژیک زیرمې 1.5 میلیارډ ډالر وو. اوس پاکستان په دا تیر کال کې تقریبا او 8 میلیارډ خپل زیرمې له لاسه ورکړي دي، او اوس مهال د پاکستان زیرمې 3.1 میلیارډ چوي دي. نو په دې خاطر متناسبا د کرنسی اعتبار په نړیوال مارکیټ کې راټیټ شوی دي، او دا پاکستانی کلدار په بلمبورګ کې او په نور بنګلي د پیسو په ستاک کې شتون لري. نو علت یې دا دی او د پاکستان اقتصاد لوی اقتصاد دی، په 15 میلیون ډالر په ورځ کې که چیرې په فرض محال چې دا هم وي دونه صدمه نه وي.
مننه.
او پاکستان کې هم چې دا تر اوسه پورې دا پیسې ساتل شوې دي، علت یې دا دی چې زموږ د کوچني اقتصاد 9 میلیارډ ډالر زیرمې لري، ستراتیژیک زیرمې.
بله، دې ته به بیا راشو. دې ته
به نو ځکه پیسې تر اوسه پورې ساتل شوې.
مننه حافظ صاحب، دې ته به بیا راشو چې په افغانستان کې ولې دا ډالر یو ډول د افغانۍ په وړاندې با ثباته پات شو دی. خو د پاکستان راپور بل اسرار عالم محمد څخه واخلو، محمد دغه تور چې پورې شو دی چې شاوخوا 15 میلیونه ډالر د ورځې افغانستان ته قاچاقی شي، لیکن ځینې راپورونه دا وایي چې دا هغه پیسې دي چې ځینې افغان سوداګر پاکستان ته سکاره راوړي، بیا دوی دا سکاره په پاکستانی روپی خرڅوي، لاغه ورسه په بازارونو کې لکه د پېښور په چوکیادګار او په نورو سیمو کې په ډالر تبدیلوي او بیا بیرته افغانستان ته وړي. پاکستانی رسنۍ څه وایي؟
پاکستانی رسنۍ کې هم دغه خبرې روانې دي، او تقریبا د غدري ورزونه دغه د بلومبرګ تکم رپورت تاسو ذکر وکړ هغه راغلي دي. نو دغه نوروز تر زیات انتقاد د پاکستان په حکومت باندې کیږي. د دې مخ کې د پاکستان د مالیه وزیر هغه هم د خبره کړو چې افغانستان ته قاچا کیږي. د دې نه مخ کې تیر حکومت چې کوم وو د پاکستان د انصاف نو پاره کې هم د خبره شوی و. نو دلته کې غټه مسله په پاکستان کې دا و چې پاکستان د ډالر یو کیپ چې کوم په خو دې و یا یو هدي مقرر کړو چې په د 200 نه زیات څوک ډالر نه خرڅوي او نه به اخلي. نو دا غي د وجینا مارکیټ چې هغه د وجینا ډالر چې کوم دی هغه په بلیک مارکیټ کې یا په تور مارکیټ کې خرڅېده. لکه دې کې د زنو کسان سره د موږ خپل خبرې شوې دي چې تاسو کوم د فارن ایکسچینج ولدي دا وې سره د موږ خبرې شوې چې تاسو کوم یا سرفاګان دي چې تاسو څه ګوري نو غوې ولې چې موږ لا زیاتره خلک راځي نو هغه د ډالر خرڅولو د پاند راځي بلکې هغه د ډالر اخیستو د پاره راځي او هغه دا خبره کوي چې دلته موږ پرسکا په 240 باندې خرڅو نو هغه موږ په 260 باندې بل ځای خرڅو نو په دې وروستیو کې ډالر په اوپن مارکیټ کې یا آزاد مارکیټ کې یا انټر بینک مارکیټ کې کاغه په 240 نو په تور مارکیټ کې یا په بلیک مارکیټ کې هغه بیا په 202 رسیدلی نو دا غي د وجې نه پاکستان د جنوري په اخیری برخو کې هغه هڅه کوم هغه کې په هغه تل لري کو نو دا غي نه پس اوس دوی دا ګوري چې د ډالر چې کوم په تور مارکیټ کې خرڅېدل دي چې هغه بیا افغانستان ته هم دوی وچی قاچاق کیږي نو دا غي ترڅو هدا مخنیول شي ځکه چې په اوپن مارکیټ کې او په تور مارکیټ کې هغه د یو شنوال راغلي دي مخکې دا خبره و چې دوی په هغه حد لګولیو چې دینه به زیان نه خرڅوي نو دغه مسله و
حافظی صاحب څنګه دا د مومنت صاحب څخه خبره وکړه د پاکستانی مسولینو په قول باندې آیا دغه هڅه امکان لري چې د کلدار یو سبا سبا ته وساتي پاکستانی روپی
دا غیز لري خو د لک اصلي ستونزه د پاکستان دغه دي چې پاکستان یو ډیر پرول هیواد دی او د دې د حکومتونو په لپسې د IMF او د ورلد بانک ایشین ډیولپمنت بانک د ریسکر د او نور مؤسسات څخه او همدارنګه د دولتونو څخه لکه سعودي عرب لکه امارات دوی څخه ډیر پیسې پور اخیستې دي او دا غز لوی بار چې دی د پاکستان په اقتصاد باندې د هماغه پورونو پرې کول دي او په عین زمان کې هغه ټکټانه یا انټرست دی چې د انټرست ریټ ډیر چک شوی دی اوس مخکې ډیر لږ وو مثلا 3% څخه کم وو اوس ځینې انټرستونه تقریبا تر 15% هم رسېدلي دي او په دې خاطر باندې د اقتصاد د پاکستان اقتصاد یو دلیل هم دغه دی دا چې د پاکستان استراتیژیک زیرمې هم راټیټ شو په دې خاطر چې دوی بیړنۍ پرداختونه درلودل چې باید خپل پورونه پرې کړي وای خپل پیسې باید قسطونه باید ورکړي وای انټرست باید ورکړي وای نو ځکه دوی نور پیسې نه درلودي یوازې د همدغه استراتیژیک زیرمې څخه ګټه پورته کړو چې دا بل ناورین راوستل
حافظی صاحب او بخشي دلته په دې برخه کې دا پاکستان چې IMF سره خبرې شروع کړې دي د جنوري له ستیو کې د IMF حیات اسلام آباد کې د یو دوی خبري ورسره روانه کړې دي کوم راپورونه چې ازادي رادیو لري IMF کې شاوخوا 5 میلیارډ ډالر پاکستان غواړي چې په 2019 کال کې کوم تړون کړي او چې دا پیسې به ورکړي لیکن مستې شاوخوا 1 میلیارډ ډالر خبره کیږي چې ممکن IMF پاکستان ته ورکړي آیا دا په دې تاثیر کوي چې د ډالر مقابل کې کلدار خپل ثبات وساتي
متاسفانه پاکستان اقتصاد په حالت کې قرار نه لري او یو بحراني حالت کې قرار لري او ولادت هم دغه چې اول خو د سیلونه چې وشو د دوی ناخالص ملي تولید راټیټ شو او په ځمکه کې د فقر کچه زیات شو او بل په افغانستان کې چې دوی لپاره یو لوی مارکیټ وو قدرت خرید د خلکو ډیر زیات وو دا مارکیټ هم ویجاړ شو نو په دې خاطر باندې د پاکستان اقتصاد ډېر سخت صدمه لري او بیا د سیاسي بلونه هم البته د خلکو ویش په بیل ګروپونو کې دا هم د سبب ګرځېدلی چې اعتماد د خلکو د انویسمنت لپاره راټیټ شي ځکه چې دا د انویسمنت لپاره یا پانګونې لپاره یو مساعد غختلی فضا او محیط ضرورت دی او هغه محیط لپاره مرحله د بزنس ایکالوجي د مخې خلک ځلانه ختي چې په پاکستان کې نوې پنګاوره وکړي او هغه خلک چې شتون لري هغه هم غواړي چې خپل پیسې د پاکستان سره وباسي دا چې دی وایي چې قاچاق کیږي دا خو راکړه ورته اول خو ستا خبره سي وو چې زما معلومات هم دغه دي چې موږ په پاکستان کې خپل مدني مواد کرومایت تالک او دا نسکارا دا ټول په کلدار باندې خرڅولتا او دا غلط دی زمونږ د اقتصاد لپاره دا ضرر کوي په دې چې زمونږ د بیلانس د کرنسی د هارد کرنسی یا انټرنیشنل کرنسی لکه ډالر لکه یورو لکه پوند لکه سویس فرانک راټیټي وای دا معاملات په ډالر کې وای لکه چې دا په خپل خغلی نواز شریف شهباز شریف لومړی وزیر د پاکستان خپل وینا کې ویلي او مننه یې وکړه چې د افغانستان د سکاره او مدني موادو لامل از مو دا بیلانس دی اسالی دی اقتصاد مثبت شو 2.5 میلیارد ډالر. نو دې خپل خبره ده، نو بیا څنګه د پاکستان د اقتصادي ویجاړتیا لپاره دا 15 میلیون ډالر چې راځي افغانستان ته، او دا هم اټکل نه دی، دا یو رسمي مقام نه دی ویلي، د صرافانو مشر دی، نو په ټول پاکستان د صرافانو مشر دی که یوازې د پښتونخوا؟
پاکستان د صرافانو مشر دی راجا محمد ظفر پراچا، هغه دا خبره کړې ده. عمومي سکرتر دی د ټول صرافانو د اتحادی،
مننه. نو دا چې دی کړی دی، اول خو تاسو ته دا ویل غواړم چې یو خو رسمي اقتصادي چې موږ سکارا سازرو پیسې راغواړو بیرته راولو، او دا محدودیت باید ورته نه یې، ځکه چې دلته پاکستانی کلدار کې په نور هیوادونو کې چې موږ ځینې شیان راغواړو هلته پاکستانی پیسې نه چلیږي، موږ ضرورت لرو چې هارد کرنسی ولرو. نو دا چې څوک خپل مال خرڅوي په مارکیټ دی پیښور کې یا په نوشیرا کې یا اسلام آباد یا لاهور کې، او خپل پیسې بیا بدلی په هارد کرنسی کې راوړي، دا قاچاق نه دی. دوی باید یو کلیرنس ولري، یو کاغذ ولري، او د دولت پاکستان باید دا کلیرنس دوی ته ورکړي، ځکه چې خو کېدای شي چې د پاکستان د مارکیټ څخه نور ضرورت نه وي، د ایران څخه مثلا اخلو، یا مثلا د منځنۍ اسیا د هیوادونو څخه اخلو، هغوی لپاره خو بیا کلدار نه چلیږي، موږ ضرورت لرو چې بیا ډالر ولرو. نو په دې خاطر باندې اوس چې دا خبره کېږي، دا قاچاق نه دی، دا قاچاغ شي دي چې مثلا د هیوادونو هغه واکداران چې رشوت خوري او اختلاس کوي، هغه خپل پیسې بغیر قانوني استي رسمي نشي استولای، دوی د قاچاغ د شهر په چي کوي، دا واکداران دي
دغه
او دا ګران دا کار نه کوي.
او بخي دغه بل دا خبره کیږي چې ما بیگا څونه رسنی د پاکستان او غټ وکټلیا هندستان ټایمز شو ډیپلوماټ شو، دوی دا خبره کوي چې لکه په پیښور کې چې کوم ډالر دی کفرس کاغه په 200 اتیا کې دی، نالته کې دی په افغانستان کې 215 اتیا باندې خرسيږي په کابل کې، په افغانستان کې نو د قاچاقبر دی چې وی یا سوداګر دی، هغه د ډالر افغانستان ته راوړي. بل دوی دا خبره هم کوي چې چلته کې طالبانو پاکستاني روپۍ باندې بندیز هم لګولې دي، نو دا غي د وجه نه هم د چکم سوداګر سره د رسنیو خبرې کړې دي، دا غي دا و چې منګه افغانستان ته د پاکستان کرنسی نه شوړلې. د دین علاوه یو بل وجه دغه د چیلکا څنګه ماته واستولې چلته کې د پاکستان په کرنسی باندې بندیز دی، نو ځکه دوی هلته کې د کرنسی نشوړلې، او دوی مدا چې دین د خپل تکي زیاتې یو دغه خبره هم کیږي. او بل به دوی دا خبره کوي چې لکه یوازې دا نه چې د کویلی یا د نور څه پیسې دي، بلکې هغه دا خبره هم کوي چې کوم ډیپلوماټ دا خبره کړی دا چې ځلې د پوله ساتون کې زواک چي دی د پاکستان، نو غوی د خلکو نه رشوت اخلي او په دغه طریقه باندې غوی اغه اړ تاوړي، او بیا دغه چې کوم ډالر دی هغه وړي، دوی دا خبره هم کوي. او بل وبخي د حافظ صاحب چې کوم خبره تاسو ته پوښتنه وکړه دغه په حواله سره، چې آیا د آی ایم ایف نه چې پاکستان اوس دغه یو عرب سبان دی او عرب ډالر اخلي، نو د دې سره پاکستان مسله به هوار شي کنه؟ نو پاکستان کې چې څومره اقتصاد بوهان دی یا چارواکي دی، هغه هم دا خبره کوي چې د جون میاشتې پورې پاکستان ته 14 اربع ډالر پکا دی زر مبادله چې کومه دا ذخیره د هغه لپاره، نو الله به پاکستان یو څه خوشي. خو هغه دا وایي چې پرسکا پاکستان ته آی ایم ایف دغه سبان دی یو عرب ډالر ورکي، نو داغه به هم دا ګټه وي چې نور ملکونه هغه هم په پاکستان مې د دوی غ باور یو ترڅه د بحال شي، نغوی به پاکستان ته پیسې ورکي. دا تاسو خبره سم ده چې د پاکستان اقتصادي مسله نشي حلولې، خو د نورو سرمایه‌کارانو یا د نورو هیوادونو اعتماد به پاکستان بحال کی.
مننه. مخکې تر دې چې د افغانستان مسلې ته ورشم، اوویزی سپ د پاکستان پرخه کې دا خبره جن راپورونه وایي چې پاکستان شاوخوا 140 میلیارد ډالر پور وړی دی، قرضدار دی، او مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې د پاکستان د پورونو مشکل اصلي د پاکستان اصلي مشکل دی چې دا بیا سود لري، دغه چې له آی ایم ایف نه دوی قرض اخلي، دغه قرض خدا به هم په یغ باندې ورزیات شي. تاسو دی و اقتصادي چارو دی او کارپو په صفت باندې څه پیش کوي چې په راتلونکو څو کلونو کې به څه شي د پاکستان اقتصاد وشخوري او کنه اقتصاد به خراب شي؟
اقتصاد د پاکستان زماله نظر چې زه ډیر نږدې التا مناسبات وی سره لرو، مثلا ګډو تاخل ورو افغان پاک چمبر لرو، مثلا ننګرهار سرحد چمبر لرو، امور کراچۍ کابل لرو، راشل درشه زمان قدیر زیاد دیالتا و زمان مطالعات دا خیلی چه پاکستان کسو مشکلات شون دی. یو دا چه دیر کوروال دی او دا پرونا نوی ندی دیر پاس خرات دا پیسی رتلو شوی دی و دا پاکستان پا خلقو باندی دا بار زیاد شوی دی، دیر زیاد شوی دی او نوی پیسی هم چه توی اخلی دا دی انکشافی بودجه لپاره نیی دی او انویسمنت لپاره نه دی، هغه پرونو د پریکول لپاره یو دی، هغه دی انټرست دی بیرته ورکول لپاره، او دا په خپل لکه تاسو فرمایل دا باز لازیاتی. دوم مسله دی پاکستان دغه چې پاکستان د سی یو جیوپولیټیک او جیوکانومیک او جیوستراتیژیک حالت کې قرار لري چې باید یو غختل اردو لري او اټومي هیواد دی او خپل دی هغه د قواو د ساتنې لپاره او د مراکټونو د جوړولو لپاره لګښتونې ډېر زیات دي، او بیا مناسبات هم بینلی مخصوصا غربي هیوادونو سره یو څه کلکیشن شوي دي، نو هغه ډېر سنه کوي، یعنی هلی ځلې نه کوي چې د پاکستان د پرابلمونو د حل لپاره اساسي ګام پورته کړي. نو دا بودجه د نظامي هم ډیر زیات دی، د دوی د ملي عواید په تناسب یعنی پرسنټ ډیر زیات دی، او بل دا چې بی باوري د خلکو د خپل د پاکستان د خلکو او همدارنګه د عربانو چې په نوې توګه پاکستان کې پانګونه کولې او نور خلک افغانان هم په پاکستان کې ډیر پانګونه لري، په کراچۍ کې مثلا زیات کاروباري خلک هلته شتون لري، په پښتونخوا کې هم شتون لري او پنجاب کې هم شتون لري، کارخانې لري او پاګه دوی هم ځل نه خکې پدې چې کله چې به اعتبار رامسته شو د شهر په ذهن پورې لري، کله چې دا ذهن خراب شو یا مثلا به اعتمادي رامسته شو بیا په تجارت کې دا اعتبار کول او اعتماد کول ډیر سخت ګران کار دی. په پاکستان لپاره په کار دی چې د یو دوسي وخت په هیڅ او ګاونډي هیواد په هیڅ چې اول خو دا د افغانستان سره خپل مناسبات سم کړي، افغانستان په ګډه پاکستان سره کولای شي خپل ستونزې هم حل کړي، او په دا شرط کې چې په افغانستان کې یو قانوني مشروع مقتدر ملي حکومت شتون ولري او یو رسمي ادرس وي، پاکستان سره ډیر مدد کولای شو. یو وخت زه چې د سکتور خصوصي دی افغانستان مسؤلیت زما په غاړه وو او پنځه وخت دی کو زما یو طرح وو بکان سره او بکان سره په نوم دی اروزی، یعنی په داس سرحدي سیمه کې لوی پنګونه کې د لیچ په افغانستان کې مدني زیرمې ډېرې زیاتې وي، خام مواد ډېر زیات وو، او پاکستان کې د با تجربه کاروباري خلک چې په صنعت باندې پویدي دا خلک شتون درلودل او په منیجمنت کې پویدل، موږ غوښتل چې دلته په یا د سرحدي سیمو کې په ورسره پاکستان کې ډېر غریبان دي او ډېر اړ خلک دي، دلته ډېر کارخانې جوړ کړو، مثلا تالک دي پر ځای چې خام مواد په هیڅ دی نګدار صادر شي عمل ته په شیزاد ولسوالۍ کې حالت به کارخانه جوړ شي، وای پاکستانی ماهران بل سره غلي وای پنګونې به امریکایان مشتره شمنه کړو چې په اول وار کې 15 میلیارډ ورکړي، بیا په دوه مو درې ول تر 15 لس میلیارډ ډالر په داروزی پروګرام کې دوی ورکولې، اما متاسفانه دا پروژه نشو او زما ترخی هم دغه سپات شو، کنا ډیر مرسته کولی پاکستان سره، او چون دا تولیدات چې کوم وو دا تولیدات مشترک وو او خپل افغانستان او منځنی ایشیا او
تدې چې څه بو بخشي دا خو ډیره وخت خبره سو دی اوس وخت لپاره چې تاسو دې ته اشاره وکړه چې په کابل کې د سی حکومت نشته چې هغه رسمیت پیژندل شوی دی او پاکستان هم په دغه حالت کې دی، څه پیشګویي کوي چې تر 2010 شم کال پورې به اقتصاد څنګه وي دلته په دغه دوه هیوادونو کې؟
او حافظ صاحب به خدي سه یو پختن زما بل هم دا غزين کې چې تاسو خبر وخت یو کړ د افغانستان، نن سبا تاسو ګوري چې څنګه ملګری ملتونه اوی پاکستان افغانستان ته د اونۍ دغه 40 کروڑ ډالر ورکي، هغه د بانک ډالر نه هم داسې کابل کې ورکي به خپل کرنسي تاړي، نو تاسو ګوري چې یوازې هم دغه پیسې دي چې افغانستان په نن سبا خپل دغه کم هلي زلي دي کم کارون دغه مختوري کنه نور زین نو هم افغانستان ته پیسې راځي تاسو په خیال باندې
افغانستان خود سې چوي چې هادو شوا سبب خیر اگر خدا فحت کله چې زمون خلک مشکلات سره مخامخ شول ته میلیونه افغانان کډوال شول په بیل بیل هیوادونو کې په امریکا کې مونږ نو په یو پنځوس هیوادونو کې مونږ بزنس کمیونټی لرو دا مهاجر افغانان دا بیوزل افغانان هلته ابتکار کړی دي زیار باسلی دي پیسې پیدا کړی دي او اقتصادي کمیونټی جوړ کړی دي دوی زما د معلومات پر بنسټ د یو شاره واتر 20 میلیارډ ډالر دوی خپل خپلوانانه ته خپل د کور دی ودانی لپاره یو د نور مسایل لپاره د خیریه د لایل په خاطر افغانستان ته پیسې استي دا یو ورکه عامل دی چې په افغانستان کې هغه دی بل دا چې افغانستان خو تاسو هیڅ په دنیا کې اول د مخدره مواد تولیدونکي دی دا په تولید کې یو څه خالته پاتې کیږي یو 2-3 میلیارډ تر څلور میلیارډ ډالر دا پیسې ملته په افغانستان راځي او د نړۍ تر څنګه افغانستان خو د جیوپولیټیک او ستراتیژیک رقابتونو مرکز ګرځېدلې دي شاید په پیسې هم وي د استخباراتي پیسې ملته زیات وي او مقصد او بل مسله دغه چې پاکي افغانستان پوروړ نو یوازې د ډاکټر شغنی په خپل اخر کال کې یو شری 100 میلیارډ ډالر د اجمل احمدی په واسطه پور واخیستله نور افغانستان هیڅ پوروړ نه دی ځکه چې یو شتم د سپتمبر څخه وروسته راسل محکمې دی بینلی د پریکړه وکړه افغانستان هغه قرضې باید صفر شي همدغه څه وشو چې یو لس نیم میلیارډ یوازې د روسانو پیسې موبایل دی نو اوس افغانستان په حالت کې دی او زیرمې پر خپل ځای دی هغه د مصرف لپاره حکومت غواړي چې دا پیسې ترلاسه کړي او مصرف کړي خو دا سې کار نه دی زما مازه دا مشوره نه وکړم چې پیسې آزاد هم شي باید مصرف شي ځکه چې هغه خو دی فرانسې دی سبات لپاره دی او د بینلی اعتبار لپاره دی نو په دې خاطر چې سره لدې چې افغانستان پر رسمي پیژندل شوی هیواد نه دی اما بیا هم ډالر په مقابل او د پاکستانی کلدار په مقابل او نورو د ایران د پیسې په مقابل زموږ پیسې خپل ثبات ساتلې دي او دا د هغه 9 میلیارډ ډالر د زیر میرا برکت دی
او افیز صاحب ما چې مخکې پښتنه وکړه د مومن صاحب تر پښتنه مخکې تاسو څه پیش کوی کوي چې دا وضعیت کم د سیوی په افغانستان او پاکستان اقتصاد یو ډول سره تړل شوی دی کلونه وشول څه پیش کوی کوي چې تر 2013 کال پورې به وضعیت څنګه وي
او د پاکستان اقتصاد د افغانستان په پرتل لوی اقتصاد دی هغه 200 میلیون انسانان ژوند کوي او د بریتانیا د کولونیالیزم یا الټا استعمار له وخته دوی ټکنالوژي سره صنعت سره او های سرویس د خدمات سره آشنا خلک دي او پاکستان مشکل سیاسي مشکل دی زیات د افغانستان مشکل هم سیاسي مشکل دی کدوی د خپل سیاسي مشکلات حل کی او یو متمدن او مقتدر او مشروع حکومتونه جوړ کی چې مضبوطی دوی کولای شي د بوران څخه د هیواد وژغوري د منابع ډیر زیات په پاکستان کې هم د دوی د انساني نیرو ډیر لوی شتمنۍ ده او په افغانستان کې هم ځوان نیرو لرو انساني نیرو لرو دغه تر څنګ معدن لرو ولرو او بشته نور مزکی دی نایستفاده شوی نو افغانستان د پټنشل د روش لپاره ډیر زیات لري یوازې سیاسي بستر ته ضرورت لري متاسفانه مخکې هم د سیاسي بستر نو د فساد له امله او د نور نننې اختلافات له امله او سم متاسفانه مونږ یو رسمي ادرس نه لرو او پاکستان هم نوساني حالت لري او صدر اعظم یې ډیر په بیرنې توګه سلبی اعتماد شو او نور خلک چې راغلي دي هغه هم هر ورځ د سدي مظاهری دي او د تظاهرات دي او اختلافات سي هغه دي کبه سبات یو ادرس پیدا شي افغانستان کې او پاکستان کې یو بل سره دوی مرستم کولې چې ډیر مرستي کولې چې هغه
افیزي خبرې په سره په دغه کې زه دا خبرو کوم چې څنګه چې دوی ولې پاکستان کې یو سیاسي بي ثباتي ده دغه غټ لامل دی چې پاکستان کې دغه اقتصاد اور سربلې خرابي دي کې بل خطرناک خبره ده چې کله د عمران خان په مشرۍ حکومت واغه ته اندازولې ده چې ما د خپل واکمنۍ لري کوي نو هغه چې کومه سبسډي و هغه ورکړه دغه سي پټرول او نور سيزون نرخونه ارزان کړه نو ورپسې چې کوم د شهاب شریف حکومت ته نو هغه ته بیا مسلې جوړ کړې دین علاوه کله چې د 2013 نه عمران خان په دغه پاکستان کې کپه حکومت کې نو پالیسی په خپل منی چې زما د اقتصادي پالیسی خینوي او منګه دا تجربه کار وو منګه دغه نه لرل او کبل کله به په اپوزیشن کې نو به احتجاجي نه کوي درنه کوي نو دغه د وژنه د پاکستان د ساتري او تاوان ورسید د دین علاوه پاکستان ته اوس غټه مسله ده چې کم بیلنس اپ پیمنټ چې د ادایو چې کم توازن دی پاره کې اوس غټه مسله ده پاکستان کې مسله ده چې په پاکستان په 15 کال مخ کې نور هیوادونو ته دالونه او دا قسمه شیان هغه به اکسپورت کول برآمدول به اوس پاکستان 80% چې کم دالونه دي لوبیاګان دي دا د نور هیوادونو راوړي نو چې کله پاکستان د نور هیوادونو نو شایان راوړي او دلته کې دوی به هغه په ډالر کې اخلي نو چې کله دوی په دغه پیسې ډالر تاړي نو دغه پیسې چې کوم دی بیا ډیری لګي نو دغه د وجه نه د پاکستان چې کوم سیزون اخلي نو دغه د پر پکاره چې پاکستان غومره اکسپورت کیا غومره خرڅم کی نو دغه سي پاکستان وسه چل کړی دی چې د دې بیلنس اف پیمنټ پر وځي چل کړی دی چې کوم درمدادي د خام مال پاګې باندې بندیز لګولې دي نو چې په خام مال باندې پاکستان بندیز ولګو نو دلته په خبر پښتونخوا کې یوازې په لزګونو کارخانه چې دی هغه ودرېدلې د دې د وجه نه نو پاکستان چې کوم نن سبا حاله جوړ لګو زری خوراکي شیان دي دار غلي لوبیا غانې د
البته پاکستان یو ډیر لوی سټم چې څنګه خلک وایي سیاسي کتون کې وایي د پاکستان د پوز مس لګشتان دی د عمران خان مثلا د اندیشنه څرګنده کړې ده چې کېدې چې ایم اف له پاکستان دا وغوړ شي د پاوز لګښت را کم کی ځکه د پاکستان اتیا فیصده بودیجه په پاوز باندې مصرفي شي
عمران خان دا خبره کړې ده چې نیمایي پاوز دی وی را کم کړی شي
او افیسي سپ څنګه لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل دا هم یو لار ده او کنه
د سیدا چې اصلا خو دا یو ریاضتي طرز ده کله چې هیوادونه بسیاتو تور سیږي او پرورنی کول شي چې هر دو چغواړي خپل اداره زیات کی لکه افغانستان چې لس زری موټر یو وزیر دلودل سپیسی مفتی پیسی راتی آلتم دا کار وکی اما اوز پاکستان پا یو نازک حالت که قرار لری او یو طول لگختون رو باید راچید کی را کم کی اغاز اوز یو ملی امنیت پاکستان که تزمین شی او دا زبرزوکونه ومنی چه دا پاکستان باندی چو که نا هندوستان برید کهی او نا دبل الخصخه زور جاتی کی نو پاکستان ته پکار دی چې تخپل لګښتونه چې پوز کې ډیر زیات دي حتی ځینې د دوی اقتصادي تاساتم پوز پوی لري مثلا دا فوجي سیمنت یا مثلا ان ال سي نېشنل لوجستیک کمپنی چې دا ټول پوز پوی لري نو په دې خاطر یو برخه دی اقتصاد پاکستان فوز خوړي نو د بل خواڅخه د فوز بیا په خپل امپلیمنت یا استخدام په فوز کې زیات دي کچيري دوی لګښتونه کم کی بیا اوسګاری په فوز کې پیسې
او البته وبښي په فوز کې دوی معاشونه ډیر لوړ دي هیڅ مقایسه ورنه دي لدی عوامو سره
خدا سي دي چې دا ملټریزم هم دا رسیدي چې اولویت په فوز کې وي په وسه کې هم دا رسیدي پاکستان کې په افغانستان کې په امریکا کې هم دا غسي وو مثلا 30 میلیارډ ډالر په کال کې اتنیم زره پاوز لپاره مصرفول امریکا خو معنی دا و چې د لا 50 شپږ چند دي او انجینرانو او د ډاکټرانو تنخواوی دي په امریکا کې نو دا خو دې د ځکه چې اولویت کچيري امنیت وی ملي امنیت وی نو په هغه باندې ټول ریسورسونه او ټول منابع ته مصرفيږي په افغانستان کې متاسفانه دا غسي دي او دا غسي وو مخکې
ډیر مننه حافظی صاحب چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخسته مومن صاحب له تاسو هم مننه کوم لاوریدونکو هم مننه کوم چې دا بحث را سره ولید تر دې دمه پوری تربیه مو په خپله سپارم.